دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه ده د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د برتانیې د پوځ د جنګي جرمونو د لسګونو دوسیو نه څېړل د اندېښنې وړ دي په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې میرمن ماریا زخاروف په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې 2012 میلادي کال کې د برتانیې د پوځ لخوا په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژلو 250 پرانستل شوی خو بل دي نه چې په اړه تحقیقات وشي او یا په رسمي توګه څوک ونیول شي وتړل شوی د بی بی سی په یو خصوصي رپورت کې چې درې اونۍ مخکې خپور شوی د برتانیې پوځ او دفاع وزارت په دې تورن شوی چې په افغانستان او عراق کې د عسکرو لخوا د ملکي وګړو د وژلو په باب شواهد پټ ساتلي دي د برتانیې حکومت دغه تور رد کړی دی د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د 1980 میلادي کلونو په لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد سور پوځ هم د افغانستان کې د لس کلن پوځي اشغال په زمانه کې په جنګي جرمونو تورن کړی و چې تر اوسه یې په اړه پلټنې نه دي شوي د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ په کابل کې د ثبات او همپالنې د ائتلاف د کاندید عبدالله عبدالله د جمعې د ورځې د غوښتنو په ځواب کې ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پای ته رسیدلی دی کمیسیون نشي کولی چې شمیرل شوی رای باطل اعلان کړي د جمهوري ریاست یو بل کاندید او د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار خبرداری ورکړی چې انتخاباتو هیواد د سیاسي بحران د سختولو په لورې رهي کړی دی ښاغلی حکمتیار د امریکا غږ انګریزي سروس سره په مرکه کې وویل
انتخابات میره بسوی تشدیدی بحران
The elections will result in an increased violence.
زیات کړه په استثناء د هغه چا چې په پراخه پیمانه تقلب او درغلي کړي بل څه چې نتیجه نه مانی خو جمهور رئیس اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسیون د ښاغلي حکمتیار او عبدالله عبدالله الزامونه رد کړي دي د شنبې په شپه د خوست ولایت د علي شیر او تیرزایی په ولسوالۍ کې د یوې بی پیلوټر ډرون الوتکې په برید کې د یو ماشوم په شمول شپږ تنه ملکي وګړي وژل شوي چې 15 کسان د یوې کورنۍ غړي وو برید پر یو کورولا موټر باندې په داسې حال کې وشو چې د خوست د ښار نه په یو روغتون کې د یو ماشوم د زیږیدنې نه وروسته د ببرک تاڼې په لورې روان وو د طالبانو یو لوړپوه قومندان قاري نور الدین د افغانستان په شمالي ولایت جورجان کې د شنبې په ورځ د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو په دوران کې وژل شوی د یو سیمه ییز مامور په وینا له هغه سره څلور وسلوال محافظین هم وژل شوي طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د شنبې په سهار د سګ په غاړه د یومان په چاودنه کې د هلمند ولایت د سرحدي لوا قومندان برید جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شو او د یو خبریال په ګډون درې تن نور ټپیان شوي دي د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا د اعلان باوجود د شنبې په ورځ په بغداد او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې روانې وې امنیتي ځواکونو دوه کسان ووژل او مظاهرهچیانو په نجف کې د یو زیارت عمومي دروازې ته غور واچو او ویې سوځوله قهرجنو مظاهرهچیانو د موټرو ټایرونو ته اور واچو د عراق صدر اعظم نن د یک شنبه پورس پارلمان ته خپل استعفا وړاندې کوي د بلې خوا په ټونس کې په جنوبي ښار کې جمیره کې په یو احتجاج کوونکي خپل ځان ته ور واچو او مړ شو پولیسو د قهرجنو مظاهرهچیانو د تیت او پره کولو په خاطر اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ او په ډنډو باندې ووهل په داسې حال کې چې په البانیا کې د یوې سخت زلزلې نه وروسته د نجات او ژغورنې د هلې ځلې رسمان پای ته رسیدلی دي د دغه هیواد صدر اعظم ایدی راما د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې 500 کسان وژل شوي دي او 900 نور ټپیان دي د بلې خوا د یوې کورنۍ شپږ غړي چې په زلزله کې وژل شوي د جمعې په ورځ په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شو د البانیا د صدر اعظم په وینا د تېرې سه شنبې د زلزلې په نتیجه کې 15,000 کسان بې کوره شوي او 1200 ودانۍ بلکل رنگ شوی دی 2019 میلادی کال په نړیواله کچا په ډیرو هیوادونو کې د خلکو د خراب ژوند د خراب اقتصاد او سیاسي شرایطو اداري فساد د حکومتي چارواکو لخوا په ظلم او جبر د خلکو د شخصي ازادۍ او مذهبي حقوقو د پایمالولو په وجه باندې د احتجاجونو کالو په مصر سودان عراق الجزائر تونس او ځینو نور هیوادونو کې په لسګونو زره خلک سړکونو ته راووتل او د حکومتي چارواکو په خلاف خپل غږ پورته کړ یوازې په عراق کې 350 کسان د حکومتي قواو په ډزو کې وژل شوي دي خو د خلکو احتجاج اوس هم روان دی دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام کړئ، راپورت د افغانستان حکومت وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی په بګرام کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې د اوربان پر اساسي شرط خبرې کړې دي. کارپوهان د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر افغانستان ته د ترامپ سفر مهم بولي. طالبان وایي له امریکا سره له هوکړې مخکې اوربان نه کوي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د جمعې په شپه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او ولسمشر غنی ترمنځ په لیدنه کې چې په باګرام نظامی اډه کې تر سره شو د خبرو تمرکز د طالبانو سره د خبرو په بیا پیلولو کې د اوربند په شرط و. اوربند هغه شرط چې ولسمشر غنی او حکومت د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې غواړي.
نقش اساسی حکومت افغان
د سولې په پروسه کې ته افغان حکومت اساسی نقش د دوړو رهبرانو په ناسته کې د بس اصلي محور و. د تاوتریخوالی راکمول او اوربند زموږ لپاره اساسی شرط دی.
د جمعې په شپه ولسمشر ډونالد ترامپ په اعلان شوی سفر افغانستان ته راغی او د باګرام په نظامی اډه کې د تانکس ګیوینګ په مراسمو کې له خپلو عسکرو سره ولیدل. د همدې سفر په مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په باګرام کې له ولسمشر ترامپ سره لیده درلودل. ولسمشر ترامپ په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان سخت ځپلي دي او غواړي چې په افغانستان کې خپل عساکر راکم کړي. ولسمشر ترامپ دا هم وویل چې طالبان اوس غواړي چې هوکړه وکړي.
طالبان غواړي هوکړه وکړي. موږ ورسره ګورو. موږ وایو چې باید اوربند وي. دوی نه غوښتل چې اوربند وشي، خو اوس دوی غواړي اوربند وشي. زه باور لرم ممکن همداسې کار وشي. موږ به وګورو چې څه کیږي.
یو شمېر څېړونکي د ولسمشر ټرمپ د دې خبرو په غبرګون کې وایي چې طالبان له اوربند سره موافق نه دي او اوربند له بین الافغاني خبرو وروسته کوي. څېړونکی خلیل الله صافی په دې باور دی.
د جنگ په شدت کې ممکن په تدریجي ډول کمخت راشي، ولی عمومي اوربند به د طالبان او امریکا ترمنځ د توافقنامې له اصلي وروسته ممکن وي. خلیل زاد تیره اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره د مذاکراتو د بیا پیل کېدو په موخه غیر رسمي خبرې اترې درلودي او ممکن د دسمبر په 12 نیټه بیا دوحې ته سفر وکړي.
خوانی طالب چارواکی مولوی اکبرغه هم ورته نظر لري.
کب حد پر چې موږ د طالبانو او حالات وینو یا د عامه شپږ په باندې هغه دی وایي تر توافق نامې ورسته چې یو توافق نامې امضا سي، اول خبره به د بین الافغاني خبرو په بین الافغاني خبرو کې د تشبست خبره وي چې تشبست به کیږي.
هم افغانان بیا وایي چې د ولسمشر ترامپ دا سفر او د سولې په تړاو وي نوې سرګندونې د سولې لپاره د خلکو هیلې بیا راژوندۍ کړې دي.
د ترامپ راتګ افغانستان ته د سولې ته خلق خوشبینی هغه کوي.
دا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې په تړاو دا سرګندونی په داس حال کې شوی چې د افغانستان د بخلاینې لپاره یې استاذ زلمی خلیل زاد تیرونی په غیر رسمي ډول له طالبانو سره په قطر کې بیا خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او د همز مرد خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ چې له کندوز څخه راستولې دي. د کندوز په شار کې ماشومان او تنکې ځوانان په دې خاطر چې د کورنۍ لپاره ورځنی غذایی مواد برابر کړي مجبور دي چې کار وکړي. د دغو ماشومانو له ډلې ځینې د کورنۍ لخوا کار ته تول کیږي.
د دشتیرچی اوسیدونکو نقیب د قندوز خار کې کوڅه په کوڅه ګرځي او کوټ بندونه خرڅوي. هغه وایي چې پلار یې د کار لپاره خار ته رالیږلې. اوس نقیب د کار کول خپل مجبوریت ګڼي او وایي چې د ناروغ خويندو د تداوی په خاطر باید کار وکړي.
نقیب الله دوی همیشلې خوندې دي. یو می پلار دی، یو می مور ده. پلار می وای وای لا ته خوندې مریضانې کله جوړې کله مریضانې شلې او یو څه پیسې دغه کو هغه باندې دوا او چې جوړ شي چې سم سرمایدار وای او غریبانان سره کومه کوله چې خپل تجارت یو کا پیسې پیسې کې اړ کړی و. دلته ستړم تمام ورځ په بازار کې ګرځم. کور می پیاتې مور پلان پیاتې دیغم دلته ته مجبور ایم دې کار ته چې نه کړو چاره مونږ کې روزګار و نه کړو.
دغه تنکی ځوانان وای کله چې په موټرو کې خلک ګوري دوی هم ارمان کوي چې کاش دغه سی پیسې او خژوندې درلودای. حسین یو بل تنکی ځوان دی. هغه وای لس کلن دی خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا چې پلار معتاد شوی دی کارته یې مخه کړي. هغه له هر چا پوښتنه کوي چې بوټان رنګوي او کنه. حسین وای ک پیسې پیدا کړي د خپل ځان په څیر ماشومان سره تر ټولو زیات مرسته کوي.
وخت کې ماشوم خونه میرم نه مثلا معلوم نه مینم من درس شون خالته سودا به مادر خود د بدرکای خود نه وره دلم هم کوفت نه کنم کوش تمام هم زندگی داشته باشم بخرم د مادر خود د بدرکای خود.
هغه وای کله چې ما خام کوړت زی او خلک ګوري چې په لاسونو کې خلتی دي مور او پلار او خويند ورونو ته شیان وړي زوريږي چې کاش د هم همداسې کولای شي. حسین وای چې خونځې لوسته خود کار په وجه په خونځي کې محروم شه او بیا خونځي ته نه دتللې.
سر په شاش بده ما شهر د خونه نه نه بود دیگه هیڅ نه بود مو چرقمی مکتب بخونه می اچار ما د خونه سودا چزا می بردم یک درو سیر دو مکتب ما په محروم کګ برو نه میشي غیرازی دلیل شمی بود کار میکردم چز خونه می بردم.
پښ پغم ټولګي کې په کور کې ډوډۍ نه ونه خونځي څنګه ویلای وای رزی چې کار تر غلی او بیا خونځي ته تللې ورته ویل شوی چې محروم شوی د غیر حاضرۍ دلیل همدا و چې کار یې کاوه او کوړته یې سودا وړله. د قندوز پونتون استاد زاهد الله کریمزی وای هغه ماشومان چې په کم عمر کې کار کولو ته کېنول شي وقدی را لویږي.
ماشومان باندې درانه کارونه هغه په کور دننه بیا باندې وي عموما بد تاثیر کوي هم جسمي هم روانن په دواړو اړخو تاثیر کوي ځکه چې درانه کارونه خو یو جسمي وده ته نه پرېږدي او روانن دوی ځپل کېږي دی ډول وقدی لویږي او که بیا دا کار له کوره د باندې په ښار کې د دې د زیان بیا څو برابره زیات وي ځکه یو خدای را چې زمونږ خاري چاپیریال چې دی هغه مره مناسب چاپیریال نه دی چې یو چاته دی په انسان په توګه درناوی وشو بیا خصوصا ماشوم ته دا ماشوم چې وقدی لوی شو د پلا شعور کې یو ډول دښمنی په ټولنه سره د دې ځان به چې لږ را لوی شو یا دا جګړې ته مخه کوي هغه کارونه چې ټولنیز عرف کې په افغاني کلتور کې دا مخالف وي ټولنه د غچ اخیستلو په خاطر دا کارونه بیا کوي.
په قندوز کې زیات شمیر ماشومان کار کوي خو تر اوسه یې د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره هم ارقام نشته. دوی وایي چې یو شمیر ځوانانو لپاره یې د کسب د زده کړې ورکشاپونه جوړ کړي دي چې په پای کې وسایل هم ورکول کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. رسمي اعلامیه او څارونکي وایي په روانه میاشت کې د چین په جنوبي سمندرګي کې د امریکا سمندري فعالیت زیات شوی دی. دا ښیي چې واشنگتن کوشش کوي په دغو جنجالي اوبو کې د عملیاتو لپاره چین ته د یو لړ مقرراتو درس ورکړي. د امریکا ژ خبریال ریلف جنکن په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
بهر دوه کښتۍ دغه سمندرګي ته واستولې چې د چین لخوا کنټرول شوی دی، مګر 15 نور هیوادونه ورباندې هم ادعا لري او وروسته له هغې چې چین تېره هفته د لومړي ځل لپاره خپله تولید کړې الوتکه وړونکې کښتۍ د څېړنې او امتحان لپاره دغه اوبو ته واستوله. د بهره کاهل بهریه او څارونکي نوایي واشنگتن غواړي چین ته وښیي چې په زیاده دې دغه ستراتیجیک سمندرګي د خپل استعمال لپاره مختص کړي، په اقتصادي او سیاسي لحاظ دې پرانیسته پرېږدي، که څه هم چې متخصصان دغه ګواښ د وسلوال جنجال پورې چندانې مربوط نه ویني. په ټیکو کې د بین المللي کریستن په پوهنتون کې د سیاست او بین المللي مطالعاتو مرکز کې پروفیسر سټیفن نګي وویلي امریکا کوشش کوي د چین رویا او سلوک بدل کړي او واقعا دا مشکله ده. د ویلي دغه جامع فشار د چین د سلوک د بدلولو د پیل ولاره ده چې دا د جنجال د کنټرولولو نه نشي رایستلی. د بیجنګ رسمي خبریا ژان سنهوا یوه ورځ وروسته د ولسي چین د ازادۍ د پوځ د نطاق په قول وویلې د چین الوتکې وړونکې کښتۍ د نومبر په 12 نیټه د تایوان له تنګې نه تېره شوله چې د جنوبي چین په سمندرګي کې څېړنه او عادي روزنه سرته ورسوي. په واشنگتن او درسته آسیا کې دغه الوتکې وړونکې کښتۍ ته پام اوښتی دی ځکه دا د چین دوهمه الوتکې وړونکې کښتۍ ده او لومړۍ داسې الوتکې وړونکې کښتۍ ده چې په خپله په چین کې جوړه شوې ده. ډېر کم داسې پېښې کې چې اعلان وکړي سمندرګي ته یې الوتکې وړونکې کښتۍ استولې ده. د امریکا بحریه په یوه اعلامیه کې وویلې د نومبر په 20 خپلې دوه جنګي کښتۍ دغه سمندرګي ته استولې وې. د بیړۍ د آزاد چلولو د عملیاتو په حیث یې دغه دواړه ماموریتونه یاد کړله او او بیل دی چې تفصیل ورکړي هر کښتۍ څو وخړه د امریکا بحریه دی وی یا څو میاشتو په وخت سره په یو وخت کې یو کښتۍ سمندرګي ته استوي بورنیو مالیزیا فلیپین تایوان او ویتنام په ټول سمندرګي یا د چین په دا جنجال کوي چې دا د سمندرګي 3.5 میلیونه کیلومتر مربع ساحه نیسي چې د هانګ کانګ له جنوب نه تر بورنو پورې رسیږي دوی دغه سمندرګي ته د کب نیونې د انرژۍ د منابعو او کښتۍ چلونې له پلوه ارزښت ورکوي چین ته په تېره یوه لسیزه کې بینالمللي پام اوښتی دی ځکه برسره پر شپږو مدعي هیوادونو قوي قواوې په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي او ډېر عصري بنیادي کارونه پکې سرته رسوي بیجنګ د تاریخي اسنادو له مخې خپلې اداوې ثابتوي ناګي وویلې هیڅوک دا توقع نه لري چې چین به له خپلې ادا نه تیر شي مګر بالاخره به د جنجالي سمندرګیو پر سر چین او امریکا تفاهم ته ورسیږي د دغه نتیجه د امریکا او د پخوانی شوروي اتحاد د ساړه جنگ د تفاهم سره مقایسه کړه د بحر کاهل د بحریه نطاق راچل مک مار امریکا غږ ته وویلې د امریکا بحریه به تر هغه ځایه پورې چې بین المللي قانون ورته اجازه ورکوي د جنوبي چین په سمندرګي کې او له دې نه په اخوا د حضور لرلو او عملیاتو له لارې د دغې موضوع حل څرګند کړي
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري د هم د سوریې د روانو حالات په اړه کې رپورت په سوریې کې شخړو میلیونونه خلک مجبور کړي چې لخپلو مينو څخه بې ځایه او بهرنوي هیوادونو ته پناه یوسي ترکیه څخه باندې یو میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې پوځي عملیات پیل کړی دی اوس د یو ډیر شمیر نورو سوریایانو د مهاجرت ویرسته خو پښتنه دا چې دا کسان چیرې پناه وړي آیا د هغوی د منلو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونه چمتو دي په دې اړه پام وکړئ د امریکا ژغ د ترکیې څنګه د خبريال د رپورت پښتو ژباړه ده
دا ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دا اکتوبر په لسم او اروپایي ټولنې ته یو څرګند پیغام ورکړ
اروپایي ټولنې خپل خبرې کنټرول کړي که تاسو هلته زموږ عملیات یرغل غنئ نو زموږ لپاره اسانه ده چې خپل دروازې پرانیزو او 3.5 میلیونه مهاجر درولیږو
دا 2015 او د 2018 کلونو ترمنځ میلیونونه مهاجرین د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته تللي دي خو د هغه وخت راهیسې لا ترکیې څخه اروپا ته د تلونکو مهاجرینو په شمیر کې کمښت راغلی چې د ترکیې حکومت له اروپایي ټولنې سره د مرستو د یوې موافقې له مخې خپلې پولې کلکې کړې دي دا ولسمشر اردوغان خبرداری پر خپل ځای خو آیا په ترکیه کې سوري مهاجرین لا هم له اروپا سره علاقه لري دا سوري مهاجرینو د پیوستون د ټولنې مشر محمد صالح نه مني
on dort on dish on
ze fikr na kawm che mung ba hagat sa paw guru che pa 2014 15 aw 18 kalun ke mulidale wa zaka che us pa suriya ke arami razi
sale wai yow dalil lade che europa ta tlali mahajirin khalko ta da tulani zora sa nayu lare haga tasawur radwi che gani europa yow janat de nor wai che da mahajirin la para da turki da pulay pranistal په سیاسي لحاظ د جمهور رئیس او دوغان لپاره یو ښه اقدام نه دی
موږ نه پوهیږو چې آیا دغه دروازې به پرانستل شي او که پرانستل شي نو اغیزه به څه وي خو که دغه دروازې پرانستل شي نو دا به ترکیه لا ګوښوالي سره مخامخ کړي
ترکیه په سوریه کې دا خوندي سیمو پیشنهاد کړی چې مهاجرین به ستنېدو ته وهڅوي خو زیاتره یې نه غواړي چې د سوریې هر ځای ته ولاړ شي
که دی خوندی سیمو خبره وی خدا دی هغه چاله پر آسانه ده چې دی حلب دی اطرافی سیمو سیدون کی دی خو زما پسی هو خلکو تا آسانه نده چې دی کار دی
طبعا انا و کتیر ناس
زا و نور نقوالو چه بیر تستانه شو مون با یوازی هغه وقت ستانه شو چه اسد او نور دلی پا قدرت کی نوی
استون رینات دا مهاجرینو دغه احساسات منعکس کوي
هیڅ مهاجر به په خپل خوخه و نه غوړي چې هغه سیمه ته ولاړ شي جبري ستنول به لوی بشري بحران ته لار هواره او یو لوی ګډوډي به رامنځته کړي
په ترکیه کې مهاجرین په داسې حال کې دا یو ځلیدونکي راتلونکي په هیله خپل ژوند ته دوام ورکوي چې سرنوشت یې لا معلوم نه دی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تر نوریدونکو د فراه اوسیدونکو تمه لري چې د ګزارن یا فال ناروغي د پولیو واکسین په مرسته پای ته ورسیږي او دوی وایي ک اړوند چارواکي په جدي توګه د پولیو واکسین تطبیق کړي او عام خلک هم د واکسین کونکو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي نو ډیر ژر به افغانستان څخه د ګزند ناروغي تغر ټول سي. د فرار روغتیایي مسولین هم وایي چې ډیر ژر به د پولیو واکسین په تطبیق سره د ګزند ناروغي په فرا او هیواد کې محو کړي سي. په دې باره کې زموږ خبريال خوشال زلان راپور راستولی.
د فراه ولایت اوسیدونکو تمه لري چې دا ځل د ګزارن واکسین پر وړاندې شته ستونزو له پای ته رسیدو سره ام مهاله په هیواد کې د ماشومانو د ګزارن ناروغۍ پای ته ورسیږي. د فراه ولایت یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي اوس د نړۍ په تقریبا ټولو هیوادونو کې د پولیو واکسین په واسطه په ماشومانو کې د ګزارن ناروغۍ ختمه شوې ده او کدل ته هم د خلکو په همکارۍ د پولیو واکسین په جدي توګه تطبیق سي نو ګزارن ناروغي به له منځه ولاړ سي.
په ډیرو هیوادونو کې دا مرستیا یا ناروغتیا د بین تللې ده، فقط په څو غریب مملکو کې لکه افغانستان او پاکستان او فکر په دغه هیوادونو کې څه د دې لپاره چې دا یو مهمه ناروغي ده نو په کار ده چې ټول خلک عالمان، قومي مشران، خبريالان، هغه کسان چې په ټولنه کې مخور دي هغه د دغه پروسې لپاره عمو په هوای وکړي ترڅو په شتو تطبیق شي.
د فرایو بلتن اوسیدونکو محمد هاشم بیا وایي څو ځله لداسې کسانو سره مخسوي چې په ګزړ ناروغي ترخته کې دوه فلج شوی او په ډیره ستونزه کې ژوند کوي. دوی هم هیله لري چې د پولیو واکسین په مټ د ګزړ ناروغي ټغر له فرا او ټول افغانستان څخه
برای
طفلا،
برای
کودکا. دی فلج ناروغی مخنیوی په موخه پولیو واکسین دی ماشومان او نوی پیدا شوی او کوچنیانو لپاره ډیر مهم دی. د فرا اوسیدونکو څخه هیله لرم چې دی پولیو واکسین ټیمونو سره په همکاري دی ګزارن واکسین کمپاین په ټولو سیمو کې روان وساتي. په همدې حال کې د فرا ولایت د امروختیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي په دې ولایت کې دی پولیو واکسین په سم تطبیق سره په ماشومانو کې دی پولیو ویروس مخه نیول شوی ده.
ماشما دراستانه محل پولیو د جهان قرار دارند.
په نړۍ کې پولیو ناروغي د پای ته رسیدو په درشل کې ده او لکه څنګه چې خبري است اوس دا ناروغي یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. په افغانستان کې هم دی پولیو پیشي محدود شوی او یوازې په درې یا څلور ولایتونو کې دل کیږي. نو هیوادوال باید د مسؤلیت په درک کولو سره د واکسین کونکو له ټیمونو سره همکاري وکړي. د روغتیایي کارپوهانو په وینا پولیو یا د ماشومانو ګزارن له یوې خوا په ډیره لوړه کچه ساري ده او بلخوا په ګزارن د اخته شویو ماشومانو درملنه د ټول عمر لپاره ناشونې ده، خو د پولیو دوه څاڅکي واکسین د دې ناروغۍ مخه نیولای سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15.
د پکتیا یو شمیر عام خلک په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو له خدماتو ناراضه دي. دوی د عام روغتیا ریاست له مسؤلینو د با کیفیت خدماتو غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په دې حکله دا راپورټ لري.
په داسې حال کې چې مسؤل چارواکي د پکتیا په روغتیایي مراکزو کې د لازم اسانتیا او د لا ډېرې دا خبر ورکوي، د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دې برخه کې روغتیایي مسؤلین پر ناغېړۍ تورنوي. د دغه ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الدین وایي چې د ولسوالۍ په روغتیایي مرکز کې پوره اسانتیاوې نشته او د ګردیز په ملکي روغتون کې بیا وړیا درملو ته لاسرسی نه لري.
دلته یو قلم نست ټول د بهر نه راوغړی را نه متوای چې بهر نه دوا راوړه بس مو مجبور ای له کوم جن راغلی د ضرورت نه راغلی مریضان راوسی مجبور ای دی خاطر نه دراوسی چې موږ سره پیسې ډیر وي د دې خاطر راوسی چې موږ سره یو همکاري وسی نو دا د دوای راته ودی کله د باندې نه راوړو دلته یو قلم دوا نست
د ګردیز ولایتي ملکی روختون په کال 2011 میلادي کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري په حوزوي روختون تبدیل شو مسؤولین ویلی و ټولی هغه اسانتیای به ولری چې ورته اړتیا لیدل کیږي توقع دا و چې حوزوي روختون ته د ارتقا پر اساس به د پکتیا او ګاونډي ولایتونو د ناروغانو ښه درملنه وشي خو اوس نیوه کده دا چې لیات پرمختګ سره سره بیا هم د ناروغانو اړتیا نه ده پوره کړې
حبیب رحمان لترین راغلم زه خپله یو کارمند یم نو شپږ ځله معاش لرم هغسې دغلته یو رشبخانې ته راستم نو له 1500 روپیو نه زه ټیټ نسم تللی د ټول دولت نه همدغه غوښتنه ده چې په هر شي کې که خوری وي خوري د صحت برخه کې ځکه مخوري چې دلته خون لغالي کېږي او دلته نه کېږي نسته بالحل لاره نسته څوک
د ګردیز اوسیدونکي د عامې روغتیا له وزارت غوښتنه لري چې نه یوازې د ولایتي ملکي روغتون د خدماتو کیفیت ښه کړي بلکې په ولسوالیو کې هم صحي مرکزونه په لازمو طبي وسایلو او پرسونل سمبال کړي په همدې حال کې د دغه ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د سورکي ملنګ سیمې د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد فاروق وایي چې د خلکو د زیات نفوس له وجې د ټولو ناروغانو اړتیا نه شي پوره کولی
او کوم نفوس دلته مراجعه کوي موږ یا نه د ورځې 190 180 تر 200 پر ناروغان د موږ رسیږي خو د یا په کوم اندازه سره دلته موږ ته روغواره دوا راځي د درو میاسو لپاره هغه دوا راځي هغه دوا په پوره کافي هغه نه ورته کوي نو دغه د ټولنه هم ځکه کله کله ستونزې یا کوم شکایتونه څه کوي د عمل
په ورته وخت کې د پکتیا عامې روغتیا ریاست ځینې ستونزې مني خو وایي چې د هواري لپاره یې پوره هلې ځلې کوي دوی په دې برخه کې د ناغېړۍ تور بې بنسټه بولي په ټولیز ډول پکتیا کې تر 500 زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري په دې ډله کې یو مرکزي ولایتي روغتون او دوه د ولسوالۍ روغتونونه هم شامل دي
تر نوریدونکو یو شمېر افغانان چې تازه امریکا ته راغلي د خپلې خوښې کاروبارونو د نه پیدا کولو له امله شکایت لري په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د یوې خیریه موسسې په همکاري د امریکا میشتو افغانانو سره مرسته کوي چې ځانونه ته کار پیدا کړي او خپل روزګار جوړ کړي په دې اړه پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورت
دا په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفارت ودانې ده نن دلته د امریکا میشتو افغانانو په ځانګړي ډول هغو افغانانو لپاره چې په وروستیو 15 کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو ته راغلي دي د کارموندنې په موخه غونډه روانه ده افغان ډیپلومات او د سفارت د ټولنیزو چارو مسؤل هارون حکیمی چې د غونډې مسؤلیت په غاړه درلود د داسې هڅو لپاره پر اړتیاو ټینګار کوي
اړتیا ده چې دوی ته مشورې ورکول سي د دوی سره تخنیکي همکاري وسي دوی سیستم ته معرفي سي دوی جذب سي او د دوی استعدادونه په ښه توګه وغوړيږي نن موږ دغه یو پروګرام درلودی او هڅه مو ده چې دغه پروګرامونو ته ادامه ورکړو تر څو زموږ هغه افغانان چې په روسي کلونو کې د متحده ایالاتو خواته راغلي دوی په دې سیستم کې ښه ځایونه ځانونو ته پیدا کړي
د هغلي اکیمی په خبره په دې غونډه کې ګډونوالو ټولو د لوړو زده کړو خوندان دي په هیواد کې د نننه له پوهنتونونو فارغ شوي او په افغاني ژبو د افغانستان د پوهنځیو نصاب له مخې زده کړې کړې دي او په افغانستان کې د کار تجربه لري خو دا مهال د خپل کور به هیواد په سیستم کې د مناسب ونډې اخیستنې لپاره د خوندونو سره مخامخ دي دا چې نوې راستنه شوي افغانان د کوم ستونزو سره مخ دي په کاري چاپریال کې کومي اړتیاوي لري او دغه ډول پروګرامونه د اړتیاو په پوره کولو کې تر کومه کچه ګټور تمامېږي په دې هکړه جاوید مومن چې د همدغه پروګرام په مرسته بیرته خپل د ډاکټري مسلک ترلاسه کړی وای
یا توصیه دا ده چې د خپل وخت خپل فکر خپل انرژي ډېر مؤثره توګه او تمرکز ډېر مهم دی د جاب په لټولو کې تمرکز په درس ویلو کې تمرکز او دا شان چې ونن په ډېر زحمت کې شخاله دي فقط که واقعا دلته کار وکړي ډېر ښه ځای ته رسېږي که انجینران دي که انجینران ته جوړېږي که آی ټي کې بخش کار کړی وي ښه د آی ټي بخش فقط زحمت
سفارتونه د هیواد ترمنس د دوه اړخیزو اړیکو پاللو ترڅنګ د خپل وګړو د اړوندو خدماتو وړاندې کولو دنده لري نننۍ غونډه یوه له همدې چارو څخه ګڼل کېدای شي
د افغانستان سفارت په واشنگټن ډي سي کې او د اپ ورډلي ګروپ هم راست باندې دلته یو شمېر افغانان په دې ځای کې راغون شوي وو او هغه ته د دندې د موندنې لپاره مشورې ورکړي. هغه د دې هیله کوله چې سفارت دا ټول پروګرامونه نور هم ترسره کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.